شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو دوستانو ستړي مشهید د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې مو زه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په تخنیکی برخه کې را سره شمشاد زدران دی. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د رهبری هیئت یو شمېر غړي وایي حکومت سره د طالبانو د رسمي مذاکراتو خبره یوازې د پاکستان، چین او روسیې نه بلکې د ټولې نړیوالې ټولنې غوښتنه ده. همدارنګه به نور رپورټونه هم ولرو، خو پیل خبرونه کوو. احمد تکل په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي یو امریکایي سرتیری په افغانستان کې وژل شوی دی. زلمی خلیلزاد وایي په چین کې په څلور اړخیزه غونډه کې د بین الافغاني خبرو پر سمدستي پیل ټینګار شوی. او د لبنان د ایران پلوې حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله وایي امریکا هڅه کوي چې له دې ډلې سره تماسونه ټینګ کړي. بشپړ خبرونه. د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي یو امریکایي سرتیری په افغانستان کې وژل شوی دی. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت نن په یو بیان کې نه دی ویلي چې دا سرتیری څوک وو او په کوم علت وژل شوی، خو څرګنده کړې ده چې د سرتیری د کورنۍ له خبرېدو وروسته به یې هویت اعلان شي. له دې سره په روان کال کې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر اوو تنو ته ورسېد. دو امریکایي سرتیری د تیرې جون میاشتې په شپږویشتمه نیټه په افغانستان کې ووژل شول. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن سهار یوې چاودنې یو پولیس ووژه. ولایتي چارواکي وایي چاودنه سهار مهال په جلال آباد ښار کې د کابل اډې ته څیرمه د پولیسو پر یو رینجر موټر د مقناطیسي ماین له کبله شوې ده. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. پرون د ننګرهار ولایت په پچیراګام ولسوالۍ کې د یو واده په مراسمو کې هم د ځانمرګي برید په نتیجه کې شپږ کسان ووژل شول او څوارلس نور ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې ومنه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په چین کې په څلور اړخیزه غونډه کې په دې اړه بحث وکړ چې د افغان حکومت، طالبانو او افغان سیاستوالو ترمنځ بین الافغاني خبرې باید سمدستي پیل شي. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې په دې اړه یې پرون په پیکینګ کې د چین، روسیې او پاکستان په څلور اړخیزه غونډه کې بحث وکړ. هغه وایي چې بین الافغاني خبرې باید د سولې یو چوکاټ او د راتلونکي لپاره د ټولو ډلو په ګډون داسې سیاسي طرحه وړاندې کړي چې افغانانو ته د منلو وړ وي. خلیلزاد لیکلي د پیکینګ په غونډه کې موافقه وشوه چې د بین الافغاني خبرو له پیل سره سم دی یو جامع او دایمي اوربند هم پیل شي. خلیلزاد د تیرې سه شنبې په ورځ په قطر کې د طالبانو له استازو سره د اووم پړاو خبرې پای ته ورسولې. په دې خبرو کې د سولې د یوې موافقې پر لارو چارو هم خبرې وشوې. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ترکیه پرون د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې له روسیې څخه د پیرودل شوې اس څلور سوه د فی هوا توغندیو لومړۍ برخه د هیواد ته ورسېده. څارونکي وبخښئ، که څه هم د امریکا حکومت تر دې دمه په دې برخه کې پټه خوله پاتې شوی او کوم غبرګون یې نه دی څرګند کړی، خو څارونکي وایي له دې سره ښایي د ناټو د غړې ترکیې او امریکا ترمنځ په اړیکو کې بحران یو نوي پړاو ته ورسېږي. د راپورونو له مخې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر مارک اسپر پرون له خپل ترک سیال سره نیم ساعت تلیفوني خبرې وکړې، خو پنټاګون د دې خبرو په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د لبنان د ایران پلوي حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله وایي متحد ایالات هڅه کوي چې له دې ډلې سره تماسونه ټینګ کړي. دا په داسې حال کې ده چې متحد ایالاتو د دې ډلې پر مشرانو تازه بندیزونه لګولي دي. نصرالله پرون د حزب الله له المنار ټلویزیون سره په خبرو کې د جزئیاتو له ورکولو پرته وویل د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې په لبنان کې د منځګړو له لارې له حزب الله سره د تماسونو چینلونه پرانیزي. د حزب الله مشر وویل که د واشنگتن او تهران ترمنځ جګړه ونښته نو د امریکا متحد هیواد اسرائیل به هم بې پرې ونه ګڼل شي او ښایي د ایران لخوا حمله پرې وشي. د حزب الله مشر زیاته کړه ایران دا توان لري چې پر اسرائیلو درنه او سخته بمباري وکړي. حسن نصرالله وویل امریکایان که پوه شي چې دا جګړه د اسرائیلو د له منځه تلو باعث کیږي نو ښایي پر خپلو اقداماتو بیا غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نصرالله د څرګندونو په اړه سمدستي څه نه دي ویلي. او وروستی خبر د جبل طارق پولیس وایي چې د ایرانۍ تیل وړونکي کښتۍ نیول شوې څلور عمله په ضمانت خوشې شوي. شک کیږي چې دا ضبط شوې کښتۍ د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر خلاف د ایران تیل سوریې ته لیږدول. د ایرانی ټانکر 28 عمله لرله چې تر ډیره هندیان، پاکستانیان او اوکراینیان وو. د کښتۍ د جولای په څلورمه نیټه په جبل طارق کې چې د برتانیا قلمرو دی ضبط شوه. د جبل طارق پولیس وایي چې د کښتۍ څلور عمله تر نامشخصو شرایطو لاندې خوشې شول او پر ضد یې کوم تور نه دی درج شوی. پولیس وایي په دې اړه څېړنې لا هم روانې دي او د ګریس یو په نوم دا کښتۍ لا هم په توقیف کې ده.
خبرونه مولا زده راډیو نو اوریدل احمد تکل درته وړاندې کړل. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا د رهبری هیات یو شمېر غړي وایي افغان حکومت سره د طالبانو د رسمي مذاکراتو خبره یوازې د پاکستان، چین او روسیې نه بلکې د ټولې نړۍ وخت نه ده. په دې موضوع د سولې د عالي شورا د رهبری هیات غړي قاضي محمد امین وقاد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته څرګندونې کړې. ریپورت پرې لرو. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له طالبانو سره د روسیې او چین دا غوښتنه چې بین الافغاني مستقیمو خبرو ته چمتو شي مهمه بللې. همدارنګه به په یو بل ریپورت کې واوري چې د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي امریکا یوازې د طالبانو پر خبرو ډاډه نه ده. جنبس ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویل طالبان باید په خپلو ژمنو عمل وکړي. دا دې مرکې جزئیات هم در سره شریکوو. یوې هندۍ کمپنۍ د کمپیوټر د ماوس پر ځای یو نوې آله جوړه کړې ده. دا چې څه شی دی دا هم دراوړو. دا زهرو کاروان چې د نشه یي موادو سره د مبارزې یو پروګرام دی هم په دې خبرونه کې خبرېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا د رهبری پلاوی یو شمېر غړي وایي افغان حکومت سره د طالبانو د رسمي مذاکراتو خبره یوازې د پاکستان، چین او روسیې نه بلکې د ټولې نړیوالې ټولنې وخت نه ده. د سولې د عالي شورا د رهبری هیئت غړي قاضي محمد امین وقاد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه خبره ډېره رانږدې شوې خو په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ د مرکز مرستیال حکمت الله عظمی وایي چې ممکن طالبان بیا هم دې خبرو ته غاړه کېنږدي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په چین کې د افغانستان د سولې په غونډه کې ټولو لورو توافق وکړ چې د طالبانو، افغان حکومت او نورو افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات باید زر تر زره پیل شي. واصل وسال په اړه رپورټ لري.
د پاکستان، چین او روسیې لخوا پر طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو تر غږ وروسته اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا د رهبرۍ پلاوی یو شمېر غړي وایي چې په دې اړه خبرې ډېرې رانږدې شوې دي. د سولې د عالي شورا د رهبرۍ پلاوی غړي قاضي محمد امین وقات د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې په دې برخه کې لازم نتایج ترلاسه شي.
موږ امیدوار یو چې طالبان رونه هم په دې خبره د هر چا نظر ښه پوهېږي چې مسله په دې نه حلېږي چې دوی وایي چې موږ د امریکایانو سره خبرې کوو. د مسلې حل دا دی چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي، هغې کې اهتمام وشي، تعهدات وشي، د افغانستان اجنډا وي، افغانان اجنډا وي، سوله اجنډا وي، قانونیت او عدالت اجنډا وي او مشارکت اجنډا وي.
ښاغلی وقاد وایي چې افغان حکومت سره د طالبانو د رسمي مذاکراتو خبره یوازې د پاکستان، چین او روسیې نه بلکې د ټولې نړیوالې ټولنې غوښتنه ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په چین کې د افغانستان د سولې په غونډه کې ټولو لوریو توافق وکړ چې د طالبانو، افغان حکومت او نورو افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل شي. د چین په پلازمینه پیکینګ کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د دریم پړاو سلام مشورو په دې غونډه کې چې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو دوام وکړ، د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترڅنګ د چین، روسیې او پاکستان استازو هم ګډون کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې امریکا، روسیه او چین په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لوبولی شي. پاکستان د امریکا، روسیه او چین ترڅنګ له طالبانو د غوښتنه لس ورځې مخکې له هغه کړې ده چې ټاکل شوې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د روانې جولای میاشتې په 22مه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په واشنگټن کې وویني. خو د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي په دې باور دی چې طالبان به کله هم دې خبرې ته غاړه کېنږدي.
پرسمه د پیژندل دا به تقریبا ناممکنه وي چې په دغه دوه موضوعاتو باندې طالبان نرمښت وشي.
طالبانو تر دې مخکې په وار وار د خبره رد کړې ده، خو تازه یې سندې ویلي. خو د دوی په وروستۍ بین الافغاني ناسته کې افغان چارواکو د مستقلو شخصیتونو په توګه له دوی سره په خبرو کې ګډون کړی او خپل نظرونه یې شریک کړي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان له طالبانو د روسي او چین د غوښتنه چې بین الافغاني مستقیمو خبرو ته چمتو شي مهمه بولي. د دې کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته ویل چې طالبان په کور دننه او بهر تر فشار لاندې دي څو بین الافغاني خبرو ته کینی. له ښاغلي سادات سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې په چین کې د افغانستان په اړه د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د غونډې د اهمیت په اړه پوښتنه ځینې کړې.
نو زه فکر کوم چې چین او روسیې تضمین په موضوع کې ډېر مهم دی. نسو جهات یو دا ده چې احیانا امریکایان له افغانستان څخه وځي او طالبان راځي د افغانستان د نظام برخه ګرځي. په دې کې د آینده د ممکن د ښودونکي کورنۍ جګړې د مخنیوي لپاره د چین او د روسیې مسله ډېره مهمه ده، خلک ډېره مهمه ده. آینه زمان کې دې هېوادونو ته تصمیم ورکول چې که طالبان د امریکایانو پر وړاندې نه استفاده کوي او خپله خاوره د امریکا پر وړاندې نه استفاده کوي، نه استعمالوي، نو بنان باید چین او روسیه هم مطمئن اوسي چې دوی هم د طالبان له ادرس نه او د افغانستان د حکومت له ادرس نه په نه زمان کې د افغانستان له خاور نه باید مطمئن شي تر څو د افغانستان په سوله کې همکاري وکړي.
سادات صاحب، دا لومړی ځل نه ده چې طالبان نه دا ډول غوښتنې کوي، بلکې په وار وار داسې ډول غوښتنې سوي دي. طالبان به چمتو شي د نوې غوښتنې تقوا کېږدي؟
زه فکر کوم چې طالبان بالاخره مجبور دي تر څو د امریکایانو سره د مسله کې مخکې لاړ شي، همدارنګه د بین الافغاني مذاکراتو د لړۍ د پیلولو لپاره او په کل کې د سیمه ییزو هیوادونو سره د طالبانو آینده لپاره باید دغه بحثونه جدي ونیول شي. طالبان په شکل اشکال تر فشار لاندې دي، هم د افغانستان د خلکو له فشار لاندې دي، هم د پروانی لحاظ د افغانستان د جګړې څخه متاثر دي. په نه زمان کې د سیمه ییزو هیوادونو سره د آینده تعاملاتو په اړه طالبان باید پر ځان ومني او دغه غوښتنې باید ومني تر څو د سولې مقابل کې دوی باید د نظام برخه وګرځي. په نه زمان کې په ټوله معنا باندې دوی باید د جګړې پر ځای باندې د سولې لار خپل کړي او د سولې باندې فکر کول طالبان لپاره فکر کوم اولویت دی.
په داسې حال کې چې په دغه خبرو او د غوښتنو کې امریکا، روسیه، چین او پاکستان را غړيږي، دا یو ډول تضمین ده طالبانو ته او طالبانو په دغه باندې تضمین په شکل به ونه کوي؟
تر اوسه پورې تضمین مونږ پر یو لیکلی او کتبي ډول او بلاخره یو داسې کارت تعریفول شي او داسې یو عمل تعریفول شي هغه دی قابل د اجرا وسی. اوس له بده مرغه چې تر اوسه پورې هغه د تضمین اصلي شکل نه درامسته شوی. روسیې د طالبان حمایه کوي، د طالبان د حمایت ترڅنګ دلته د ګرم داخل لپاره هغوی بالاخره هڅه کوي. پاکستان تر اوسه پورې د طالبانو قوي ملاتړی او حمایه کوونکی هیواد دی، نو بنان هغه تضمین چې وکولی شي طالبانو لپاره د وړاندې شي طالبانو جګړې د خاتمې لپاره هغه نه درامسته شوی. اما په ټوله کې زما هدف دا ده چې د افغانستان د جګړې ختمولو لپاره د دې هیوادونو سره، خصوصا د افغانستان د قوي ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو سره تعاملات ترسره کول او دغه تضمین نه یوازې طالبان ته ورکول، بلکې د افغانستان خلکو، د افغانستان حکومت ته دغه تضمین ورکول چې پاکستان به د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي. په همدې زمان کې چې د روسیې او نور هیوادونو چې سیمه ییزې منطقوي مانورین لري، قبضتون لري، هغه به د افغانستان خاورې ته انتقال نه شي. ایران او د عربستان مسله ده چې په منځنی ختیځ کې خصوصا عربي نړۍ کې د سوریه جګړه، د یمن جګړه، د دوی هوادونو یا د عربي نړۍ او د ایران ترمنځ اختلافات دي، دغه اختلافات په افغانستان تر راشي. نو زه فکر کوم چې لوی یو کې تضمین ورکول او د افغانستان د جګړې د آینده لپاره لوی تضمین دا باید یو نړیوال کانفرنس وي. دغه نړیوال کانفرنس فکر کوم چې مهم د افغانستان لپاره دی او دې کې باید سیمی هیوادونه و نړۍ هیوادونه باید افغانستان د جګړې خاتمه تضمین کړي.
دوستانو تاسو د افغانستان د سیاسي چارو له یو کارپو خالد سادات سره د چین، روسیا او پاکستان پر هغه غوښتنه مرکه اورید چې له طالبانو غوښتي بین الافغاني مستقیمو خبرو ته دی چمتو شي. دا د ازادي راډیو ده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم فیروزه عزیزی له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د متشبثینو عالی بورډ وایي د دریو وزارتونو په مشرۍ پاکستان ته د صادراتو د ستونزې د حل لپاره یو پلاوی تللی دی. د دغه بورډ مشر احمدین حاجی خان نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی د کرنې، سوداګرۍ او مالي وزارتونو نه تللی چې تر دې د مایې له پاکستان سره د ځینې سوداګریزو ستونزو په حل لارو خبرې هم کړي دي.
د یو تفاهم نامه باید دوی ولیکي تر څو چې په صادراتو کې مشکل ایجاد نه شي، نه په تورخم کې نه په سپین بورډ کې او فاینل کې د واګا بندر پر موضوع
خبرې کوي. ښاغلی حاجی تر دې دمه دغه پلاوی له پاکستان سره د کرنې، اوبو او انرژۍ او د سوداګریز ترانزیت په برخه کې هوکړو ته رسېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان پاکستان ترمنځ په سوداګریز راکړه ورکړه کې ستونزې رامنځته شوې وې او له 15 ورځني ځنډ وروسته دوه ورځې مخکې د تورخم بندر د افغان محصولاتو د صادراتو په مخ خلاص شو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د کابل په هوایي ډګر کې د هوایي دهلیزونو لپاره دوه سترې سړې خونې جوړې او ګټې اخیستنې وسپارل شوې. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دا سړی خونی د شپته میټریک ټن او تازه میوه د ساتلو ظرفیت لري.
دې سرخانه میتونه برای صادر کنندگان ما و حفظ و نگهداشت میوه تازه ما، جلوگیری از خاطر شدن میوه تازه ما فوق العاده تاثیر مثبت داشته باشه.
خپله رستمی وایي په نږدې راتلونکي کې به ورته لاس نورې سړی خونی هم د هیواد په بیلابیلو لاس ولایتونو کې جوړ کړي. د نوموړي د معلوماتو له مخې د مهال د ټول هیواد په کچه شاوخوا 50 سترې سړی خونی فعالیت کوي چې ډیری د خصوصي سکتور په مټ جوړې شوې دي. د کابل په شاسا سره کې څوبهنې اثر په مقابل کې افغاني په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني 25 پوله، یو یورو 90 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغاني 30 پوله، یو سعودي ریال 100 افغاني 25 پوله، سر هندي کلداري 150 افغاني، سر ایراني تومان 50 افغاني 60 پوله او سر پاکستاني کلداري 515 افغاني.
دوستان زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی د افغانستان په اړه نور ریپورټونه لرو، خو وس یو سیمه ایزه او نړیواله مسله راخلو. ټاکل شوې ده چې امریکایي چارواکي نن د ترکیې له لوري له روسیې څخه د استلور سو دفاعي سیستم پرانیولو عکس العمل څرګند کړي. د مسلې د ترکیې او امریکایي اړیکې زیانمنې کړې دي. اسمت سروان را سره په سټوډیو کې ده، د موضوع نور حال به ورڅخه واورو. سروان صاحب، لومړی دا وایي چې د مسلې د دوه هیوادونو پر اړیکو څومره اغیز کړي؟
د دې مسلې د دوړو هیوادونو پاړي کو بشور اخیست کړي دی. تر دې پوري چې ځینو رسنوي ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو اړیکې په ناټو کې له خپل متحد ترکیه سره بشپړې ترنګلتیا ته رسیدلې، یعنې د خرابوالي اوج ته رسیدلې دي. د دوه هیوادونو اړیکې وروسته له دې خرابې شوې چې ترکیه له روسیې څخه د اس 400 توغندوي دفاعي سیستم ځینې برخې پرون جمعه ترلاسه کړې او نورې برخې به وروسته وروسپارل شي.
امریکا له روسیې څخه د دغه سیستم د اخیستلو په وړاندې تر اوسه څه عکس العمل ښودلی؟
د امریکا د حکومت چارواکو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، البته رسمه نه څه نه دي ویلي، په دې موضوع یې خوله پټه کړې ده. خو نن ورځ ناوخته به په یوه خبري غونډه کې امریکایي چارواکي خپل غبرګون څرګند کړي. ممکن امریکا د ترکیې له لوري د دې اقدام په وړاندې سخت عکس العمل وشي، ځکه چې امریکا مخکې له ترکیې څخه څو ځلې غوښتي وو چې د ناټو د یوه غړي په توګه د دې تړون له سیالي روسیې څخه دا سیستم نخلی. البته د امریکا د دفاع سرپرست وزیر مارک اسپر د ترکیه له دفاع وزیر خلوصی اکر سره 30 دقیقې تلیفوني خبري کړې دي. خو پینټاګون د دوی د خبرو د جزئیاتو په اړه تر اوسه پریسنې دی ویلي، مګر د ترکیه دفاع وزارت ویلي چې د دغه هیواد دفاع وزیر شاغلی اکر ویلي خپل امریکایي ساری ته ویلي چې هیواد یې له جدي هوایی او توغندوی ګواښ سره مخامخ دی او د اس 400 دفاعي سیستم اخیستل خپل انتخاب نه دی بلکې د مجبوریت لمخه له روسیې څخه رانیسي. ترکی رسنو نن ویلي دي چې یو امریکایي پلاوی به دغه هیواد ته لاړ شي او په دې موضوع به خبري سره وکړي.
مننه دوستانو. اسمت څاروان چې تریوا موردل ټاکل شوی د امریکایي چارواکي نن د ترکیې له لوري له روسیې څخه د 1400 دفاعي سیستم په رانیولو عکس العمل څرګند کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي امریکا یوازې د طالبانو پر خبرو ډاډه نه ده. جان باس ازادي رادیو سره په یوې مرکه کې ویل طالبان باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي. بشپړه مرکه یې د ازادي رادیو خبریال تمیم اخګر وړاندې کوي.
شغلی سفیر له وخت را کولو مننه. غواړم دا مرکه د سولې پر روان بهیر پیل کړم. د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ووم پړاو د جون په 9مه پای ته ورسید او افغانانو هم د همدې میاشتې په 10مه او 8مه نیټه په دوحه کې له طالبانو سره خبرې وکړې. تاسو د دغه ناستو پایلې او ګډ پریکړه لیک څنګه ارزوئ؟
Taliban and the Afghans. Well, very good to be with you. As you noted, a lot of
په دوحه کې زیات کارونه وشول او لکه څنګه چې خاغلی خلیلزاد ویل موږ له دغو خبرو خوښ یو. دغه په خبره د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې رغونکې او ښه پرمختګ درلود. تر ټولو مهمه مسله د بین الافغاني ناستې ترسره کېدل او پایلې دي چې افغان چارواکي او طالبان د لومړي ځل لپاره د یو بل په وړاندې خبرو ته کېناستل چې په نتیجه کې ګډ پریکړه لیک هم صادر شو چې موږ ټولو ته د پرمختګ زیری راکوي. خو دا هم ویل چې وړاندې نورې ستونزې نه دي پاتې، بلکې یو لړ لوی مسلې شته چې د طالبانو او امریکا او طالبانو او افغانانو ترمنځ باید هواري شي.
So do you think that the group of the Taliban which are in Doha and
I فکر کوي د طالبان هغه دل چې په دوحه کې د او لا امریکا سره یې و فراو خبرې درلودي د پریکرو صلاحیت لري، په دې دلیل چې ویل شوی هغه د مشورې لپاره د پاکستان کویتې ته ځي.
Consulting. Well, I think it's the nature of these kinds of negotiations that
زما په فکر دا د دې ډول خبرو ماهیت ده. موخته د میز ګرچا پیر ناست کسان نمائندگان دي. زلمی خلیلزاد له امریکای ناستازي توپ کوي او بل لورته طالبان د خپل لوړ رهبری ناستازي توپ کوي. زلمی خلیلزاد یو تکړه مرک چي ده. کچری هغه د خبرو په لړ کې دا سه حس کوي چې مقابل لور ژمنه کوي او له موږ نه د اعتماد غوښتنه کوي، نو موږ دغه په قضاوت باور لرو. په ورته که موږ یوازې د طالبانو خبرې د عمل د مبنا په توګه نه منو. زموږ تمه ده چې طالبان یوازې دانه چې د کاغذ پر مخ ژمنه وکړي او یا هم وعده وکړي، بلکې باید د ژمنې په افغانستان کې عملی او خلکو ته وښيي چې دوی د شخړې د هواري لپاره راغلي
دي.
نو امریکا د دې لپاره په افغانستان کې پاتې
کیږي. Well, what I'm saying is the commitments
هغه چې زوایم هغه ژمنه چې د امریکا او طالبانو پورې تړلې دي او هغه موارد چې امریکا کولای شي طالبانو سره پرې هوکړه وکړي، هغه باید په عمل کې اجرا شي نه په خبرو کې.
که چیرته سولې ته ورسیږو، امریکا دا څنګه ارزوي چې د طالبانو لخوا ورکړ شوي ژمنې به عملي کیږي؟
Well, as I said, whether it's
دا چې خای امریکا او طالبان یو هوکړه تر سره ورسیږي او غژمنې چې طالبان او د افغانستان حکومت یو بل ته ورکوي، باید د هوکړه لیکونو په شان د ارزونې یو میکانیزم ولري چې دوړه خواوي یا خکیلې خواوي دا ډاډ ولري چې بل لورې په خپلو ژمنو عمل کوي. موږ یوازې د طالبانو خبرې نه منو چې نور د تورستي ډلو ملاتړ نه کوي او یا د افغانستان د خاورې هغه برخه چې د دوی تر کنټرول نه ده د امریکا او دغه د ملاتړو پر ضد نه استعمالیږي، بلکې زموږ تمه ده چې دوی خپلې دغه ژمنې په عمل کې وښيي.
That they are fulfilling those commitments.
Taliban and Afghans first met in Moscow. Taliban او افغانانو د لومړي ځل لپاره په مسکو کې سره ولیدل. تاسو د مسکو او د دوحې د ناستې ترمنځ څه توپیر وینئ؟
Between Doha conference and the Moscow conference. Well, as we've said before, what's less important here is
the هغه څه چې لږ مهم دي هغه پروسه ده او هغه څه چې زیات مهم دي پایله ده. د دوه ناستي وخت نتیجه دا و چې پکې یو ګډ پریکړه لیک صادر شو چې دواړه لوري ته د منلو او پاغه کې د جګړې د ختمولو د دولت د اسلامي هویت پېژندلو او افغاني ټولنې د ستونزو د هواري مهم موارد پکې راغلي دي. موږ هیله لرو او افغانانو سره مرسته کوو چې د دوه د دوه ورځې ناستي څخه ترلاسه شوی مثبت او رغونکې پایلې په داسې ډول منسجم کړو چې په لنډ وخت کې د دې شاهدانو وسو چې افغانان خپلې هغې هیلې ته چې له کلونو راهیسې له یو بل څخه جلا کړي او د جګړې د زیاتوالي لامل شوي ورسیږي.
The conflict to an end. As we see recently, the peace talks are getting more
solita de residu palar ke de dwaro loryo hila ziyata shwi de america de bahrani o charo wazir aw afghan charwa ke de september tar lumri niti puri solita de residu tamalari kho america la lory afghanano ta de tiro atalas kaluno de lasarono de khwadi tub la para se zamanat maujood di
are not compromised in this deal. Well, let me first clarify our goal.
لومړی غوړم دا روښانه کړم چې د سپتمبر تر لومړی نیټه پورې زموږ هدف د طالبانو او افغانانو ترمنځ یو هوکړه تر رسیدل دي چې د دې لپاره موږ هڅه کوو. زموږ لوی هدف دلته د رواني اوږدې جګړې ختمول دي، نه د وټلو یو هوکړه تر رسیدل، بلکې د سولې یو داسې هوکړه تر رسیدل چې دغه جګړه پای ته ورسوي. د یو هوکړه د بریالیتوب او عملي کېدو لپاره مهمه خبره ده چې دغه هوکړه د افغانستان د اکثریت وګړو لخوا ومنل شي، چې د افغانانو ترمنځ دا ډول خبرې هغه پوښتنه چې تاسو مطرح کړه ځوابېږي، او هغوی چې د دولت په محدوده کې ژوند کوي او ورته کافي زمینې موجوده نه وي چې په دې ډاډه شي چې په هوکړلیک کې غوښتنو ته درناوی کېږي، دا به کومه پایله ونه لري. په همدې دلیل مقتدا مهم دی چې د ټولنې هر وګړی د ځان لپاره د سولې په ارزښت فکر وکړي او په دې پوه شي په کوم قیمت سولې ته آماده ده او سولې ته د رسیدو لپاره له طالبانو سره د څه ډول سازش تمه لري.
And also what they would expect the Taliban to compromise on to achieve peace. If all parties, Taliban, United States and
کټولې خواوې طالبان، امریکا او د افغانستان حکومت سره هوکړه ته ورسیږي، د بهرنی ځواکونو د وټلو بهیر به څنګه وي او د نورو تورستي ډلو سره به څنګه مبارزه کیږي او امریکا به په هغه کې څه رول ولري؟
US role on that. Well, the details
of د امریکایي او نړیوالو ځواکونو شمیر کې څومره او کله کمواله راځي دا د دوه د خبرو یو برخه ده چې په لوړه کچه ده. نو هوکړه ته له رسیدو وړاندې به په دې اړه خبرې کول له وخته مخکې وي، خو هغه څه چې زه غواړم وایم هغه دا دی چې زموږ حکومت او رهبری غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان به د تیر په څیر امریکا ته خطر نه متوجه کوي، حتی تر هغه وروسته هم چې په افغانستان کې جګړه پای ومومي، خو په ورته وخت کې دې ته هم متوجه یو چې د ځینو تروریستي ډلو لخوا اوس هم افغانستان ته ننګونه شته. موږ ژمن یو چې په راتلونکي کې به هم د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوو، څو دغه هیواد د القاعده، داعش او نورو تروریستي ډلو له خطره چې امریکا او ملاتړې یې ګواښي ورسره مبارزه کوو.
زمای خلیزاد سوله خپل لومړیتوب بولي، له انتخابات او سولې څخه ستاسو لومړیتوب کوم یو دی؟
Well, there's no
زما او د زلمی خلیلزاد ترمنځ هیڅ فاصله نه ده موجوده. موږ دواړه د امریکا د حکومت استازي یو، او کوم لومړیتوب چې موږ ته زموږ د ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر لخوا راکول شوی ده هغه ژر تر ژره په افغانستان کې د روانې جګړې ختمول دي. همدا دلته زموږ د موجودیت دلیل او سولې ته رسیدل د افغانانو پخوانۍ هیله ده. په ورته وخت کې زموږ د موجودیت بل دلیل د انتخاباتو د تیاریو لپاره د افغانستان د انتخاباتو کمیسون سره مرسته کول دي. زما پان موږ کولای شو دا دواړه مخته یوسو، او افغانان هم موږ ته وایي چې دا دواړه مهم دي. په همدې دلیل موږ او زموږ نړیوال شریکان سخت کوښښ کوو چې افغانانو سره مرسته وکړو سو انتخاباتو ته تیاری ونیسي.
آیا موقت حکومت یو تاکه نه ده؟
I don't think it's helpful to speculate.
فکر نکوم ترغی مخکې چې طالبان د افغاني ټولنې سره خبرو تکینی د حکومت د جوړښت پړه ګمانونه کومه ګټه وکړي.
So what about the budget for the
تکل شوی حکومت انتخاباتو لپاره خپل مالی بودجه اعلان کړی په دې برخه کې د امریکا او نړیوالې ټولنې مالی ملاتړ څنګه دی
supporting financially Well we certainly hope the budget for the election
مکمل روچه د انتخاباتو بودجه ژر تر ژره ورسته شي ځکه دغه چاره ډیره زیاته زندیدلې ده نړیوالې ټولنې د افغانستان حکومت تک میاشته نوي نو لسو نه ورایسي حسول چې د انتخاباتو بودجه ژر ورسته کړي موږ د افغانستان حکومت ته دارو خنه کړی چې د انتخاباتو د مالی ملاتړ په برخه کې د امریکا او نړیوالو ډونرانو لخوا هیڅ ابهام نشته په ورته وخت کې د تیر کال لژمنو سره سم ولسمشر ډاکټر عبدالله او د ملي والی حکومت او موږ ټول د تمه لرو چې دا انتخابات افغان شموله او د افغانانو پورې اړون وي او مالی ملاتړ د حکومت لخوا وشي
په کابل کې د امریکا سفیر جان باسو چې د ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو او په افغانستان کې د ولسمشری په راتلونکو انتخاباتو په دې برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو پر ونډې او همکارۍ خبرې کړې وې سمګه ګلاس د رادیو ناوړی وخت 12:00 بجې شوې احمد تکل په سټوډیو کې دی یو بار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تر اورو
د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې یو امریکایي سرتیری په افغانستان کې وژل شوی ناتو نه دی ویلي چې دا سرتیری څوک او په کوم علت وژل شوی په جلال آباد ښار کې د کابل اډې ته څیرمه د پولیسو پر یو رینجر موټر نن د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه چې یو پولیس یې ووژه او دوه نور یې ټپیان کړل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په پیکینګ کې د امریکا چین روسیې او پاکستان په څلور اړخیزه غونډه کې په دې اړه بحث وشو چې د افغان حکومت طالبانو او افغانانو ترمنځ بین الافغاني خبرې باید سمدستي پیل شي د جبل طارق پولیس وایي چې د ایران تیلوړونکي کښتۍ نیول شوې څلور عمله په ضمانت خوشي شوې دي پولیس وایي چې پر دې کسانو کوم تور نه دی درج شوی د لبنان د ایران پلوی حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله وایي متحد ایالات هڅه کوي چې له دې ډلې سره له بیلابیلو لارو تماسونه ټینګ کړي او ترکیې پرون اعلان وکړ چې له روسیې څخه د پیرل شویو S-400 دافع هوا توغندیو لومړۍ جوپه د هیواد ته ورسېده د امریکا حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل دا د مهمو خبرونو سرټکی وکه غواړی تفصيلي وګورئ په ویب پاڼه azadiradio.com کې دا نور خبرونه له نور تفصيل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیو غانو سره مندل شي زموږ دا ویب پاڼه پته ده azadiradio.com اوس هم په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو په دې خبرونه کې ټول خبر شوی خبري مطالب زموږ ویب پاڼه کې مندل شي همدارنګه زموږ په راتلونکو خبرونو کې هم تاسو دا ډول مطالب اوریدلی شئ بلکې له نورو تازه رپورټونو هم خبرو راځو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان وړاندې کیږي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني زاود الله فی حماتی ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د کیمیاوي نشې موادو د ډیروالي خبر ورکوي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه تر اگرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي
د تخار پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشي مواد ونیول د کورنۍ او چارو وزارت لخوا رسنۍ ته په لیګل شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د تخار ولایت له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو د سرطان د میاشتې پر 18 نیټه د دې ولایت په لټبن سیمه کې د مليات په ترڅ کې 12 کیلو او 330 ګرامه هیروین ونیول شي په یو کورلا موټر کې پټکل شوی او په پام کې وچی یو گاونډي ولایت ته قاچاق کړي د دې پیښې په تړاو تر اوسه پولیسو کې ندی نیول شوی
د ننګرهار ولایت پولیسو په تیره یوه میاشت کې څه د پاسه زر کیلو ګرامه نشه مواد نیولې دي. د ننګرهار ولایت امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل د نشه موادو قاچاق کوونکو ننګرهار ولایت د نشه موادو د قاچاقو په یوه لاره بدل کړی دی، ځکه نو افغان ځواکونو د نشه موادو او قاچاق کوونکو د نیولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي دي.
دری قضایا 1000
په دې قضیو کې 1.2 کیلوګرامه چرس، تریاک او تیزاب شامل دي. دغه ډول د نشه یي موادو له قاچاق کوونکو سره 22 موټر هم نیول شوي او تر هغې وروسته څارنوالۍ او محکمې ته سپارل شوي دي.
د یادونې وړ ده چې د روان شمسي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې په ننګرهار ولایت کې 115 اویا قاچاق کوونکي نیول شوي او عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. پولیسو هغه مهال 90 کیلوګرامه نشه مواد ونیول چې له پنجشیر ولایت څخه کابل ته قاچاق کیدل. د کورنیو چارو وزارت له نشه مواد سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د سرطان د میاشتې پر 18 نیټه د پنجشیر ولایت پولیسو په روخه ولسوالۍ کې 88 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې کابل ته وړل کیدل. د دې نشه موادو د قاچاقو په تور درې کسان نیول شوي او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې له بغلان ولایت څخه یې کابل ته نشه مواد قاچاق کول. د بغلان ولایت امنیه قمندانۍ ویاند جاوید بشارت ازادۍ راډیو ته وویل دا دوه کسان پولیسو هغه مهال په بنو ولسوالۍ کې ونیول چې غوښتل یې د سرطان د میاشتې پر 18 نیټه 30 کیلوګرامه چرس په یو موټر کې له بغلان ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي.
مسکا و تکو چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د کیمیاوي نشې موادو د ډېروالي خبر ورکوي.
ان وان ایشو دټ از اکسټراډینری امپورټنټ،
یو شی چې ډیر مهم دی او باید هم د اوس پام ورته وشي، هغه د کوکنارو موضوع ده.
په یو بل راپور کې به واورو چې له نشې موادو سره د عدلیه او قضایي مرکز او پوهنې وزارت په ګډه په ښوونځیو کې د نشې موادو پر ضد کمپاین شروع کړی دی.
ټول زده کوونکي په یو ځای کې سره یو ځای کې او دغه کمپاین وکړي.
دا چې نشه د انسان پر ویښتانو باندې څه ډول ناوړه اغیزې لري، په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
موسن خلکو کې ویښتانو باندې ډیر بد تاثیر کې نسبت ځوانانو ته.
د سرتاج په نوم یې معتاد وایي چې په خواښه تکړه پهلوان و، خو اوس د نشو له امله ډیر کمزوري سوی دی.
کله چې په نشه راغلو نو یارو نو دوستو حتی تر نږدې ترین دوستو موږ نه لاس واغست.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم مهیروي.
دا سماوار په ټول ولایت کې مشهور دی،
خو ماته یوه پوښتنه پیدا شوه چې خلک ولې د دې سماوار چای خوښوي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د کیمیاوي نشې موادو د ډېرېدو خبر ورکوي. ولسمشر غنی په کابل کې د اروپایي ټولنې لخوا له فساد سره د مبارزې په اړه جوړه شوې غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د تاریخ په پرتله د کیمیاوي نشې موادو استعمال ډېر سوی او دا اړتیا لیدل کېږي چې نړیواله ټولنه باید د دې موادو د قاچاقو او خرڅولو پر ضد مبارزه وکړي. کارپوهان هم له نشې موادو سره نړیواله مبارزه ګټوره بولي او زیاتوي چې د دې مبارزې په نتیجه کې به د هغو کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه هم ونیول سي چې د نشې موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلی چې په 2019 کال کې په نړۍ کې د نشه یي بوټو په پرتله د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق او استعمال څو برابر ډیر سوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د چهارشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې له فساد سره د مبارزې په کلنۍ غونډه کې خبرې کولې، په نړۍ او ځانګړي توګه افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د ډیروالي خبر ورکړ او له هر ډول نشې موادو سره مبارزه د نړیوال ټولنې ګډ مسولیت وباله.
ان وان ایشو دټ از اکسټراډینری امپورټنټ،
یو شی چې ډیر مهم دی او باید هم د اوس پام ورته وشي، هغه د کوکنارو موضوع ده. د نشې موادو موضوع تغییر کړی، اوس یوازې د کوکنارو او هیروینو موضوع مطرح نه ده، بلکې د امفیتامین او کریستالو موضوع هم مهمه شوې ده. اوس وضعیت تغییر کړی دی، انده چې افغانان د دې بلا څخه هم خوندي نه دي سره له دې چې افغانانو فکر کوي چې دوی بخوندي وي.
د ملګرو ملتونو له نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې نړیوال ټولنې ټول پام نشه بوټو ته اړولی او دا یې هېر کړی دي چې د کیمیاوي نشه موادو تولید او استعمال ورځ په ورځ ډیریږي. ښاغلي غنی له نړیوالې ټولنې څخه دا هم وغوښتل چې د نشئی موادو له قاچاقو او خرڅلاو سره په ګډه مبارزه وکړي. د نشئی موادو کارپوه عباس فراسو وایي که څه هم چې له نشئی بوټو څخه د داخلي تولید په توګه کار اخیستل کیږي، خو افغانستان ته له بهر څخه هم د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق ډیر سوی او د افغانانو روغتیا ته یو جدي ګواښ دی.
اوس افغانستان ته د ځینو ګاونډیو هیوادونو لخوا د هغو کیمیاوي موادو قاچاق ډیر شوی چې په نشئی موادو کې کار ځینې اخیستل کیږي. زما په فکر تر څو چې په افغانستان کې کوکنار کرل کیږي، د تریاکو تولید به هم د هرې ورځې په تیریدلو سره ډیریږي او د افغانستان د اقتصادي پرمختګ مخه به ونیسي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو کارول د دې لامل سوی چې د نشئی بوټو استعمال کم او بیې هم راټیټ شي. ښاغلی فراسول افغان حکومت څخه غواړي چې له ګاونډیو هیوادونو سره په همغږۍ افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو او پریکرسرونو د قاچاقو مخه ونیسي چې په دې سره به د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید کچه هم راټیټ شي.
محمد ایاز ترنکو چې د کیمیاوي نشئی موادو په برخه کې د ولسمشر غنی د وروستیو څرګندونو په اړه راپور اوروه او اوس په کابل کې څو ښوونځیو ته ورځو. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز په ښوونځیو کې د نشئی موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي کمپین پیل کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دا کمپین د کابل ولایت په 300 ښوونځیو کې کیږي چې هدف یې د ښوونځیو شاګردانو ته د نشئی موادو د زیانونو او مخنیوي د لارو چارو په اړه عامه پوهاوی دی. د ښوونځیو ځینې ښوونکي که څه هم د نشئی موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ګټور بولي، خو دوی وړاندیز کوي چې د نشئی موادو په اړه عامه پوهاوی باید د درسي نصاب برخه وګرځي او په ښوونځیو کې د یو مضمون غونې په دوامداره توګه تدریس شي. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
دا د کابل ښار په تایمني سیمه کې د استاد مصبا د ښوونځي زده کوونکي دي. دوی له نشئی موادو سره د مبارزې کمیټه جوړه کړې او د نشئی موادو په اړه د عامه پوهاوي تر څنګ له نشئی موادو سره مبارزه هم کوي. د نشئی موادو د زیانونو په اړه د کمپاین د پوهنې وزارت او نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د سه شنبې په ورځ له همدې ښوونځي څخه پیل کړ. د دې ښوونځي یو زده کوونکی محمد رضا وایي چې د نشئی موادو د زیانونو په اړه خپل ټولګیوال پوه کړی دي.
له کومه وخت راهیسې چې زه دلته درس وایم، د نشئی موادو په اړه یوازې دومره پوهیږم چې د نشئی موادو استعمال ډیر زیانونه لري. ډیری کسانو ته مې په دې اړه نصیحت هم کړی دی خو ګټه یې نه کوله، خو بیا مې هم خپل کوښښ وکړ.
د مریم لیسی یو زده کوونکی نور جهان بیا په نشئی موادو باندې د احتیاط یو لامل نشئی موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی بولی.
اوس مهال د ټابلیټ کا په نوم ګولۍ ډېرې رواج شوې دي. په دې ګولیو ډېر ځوانان اخته دي. دا داسې ګولۍ دي چې که ډېرې وخوړل شي نو انسان وژني.
په پام کې ده چې د نشئی موادو د زیانونو په اړه د کابل ښار په 300 ښوونځیو کې کمپاین وشي. د پوهنې وزارت ویان ده نوریا نهزت وایي دوی هڅه کوي چې د نشئی موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی په درسي نصاب کې شامل کړي.
موږ هڅه کوو چې له نشئی موادو سره د مبارزې پروګرام او د نشئی موادو زیانونه د پوهنې وزارت په درسي نصاب کې شامل کړو. که څه هم د ښوونځیو په کتابونو کې په دې اړه پخوا هم یادونه شوې ده، خو اوس غواړو چې دا معلومات ډېر کړو.
د دې کمپاین په ترڅ کې په ښوونځي کې د نشئی موادو دوه بلبوردونه نصب شول. د دې بلبوردونو هدف دا دی چې د نشئی موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي تر څنګ زده کوونکي په دې هم خبر شي چې په قانون کې د نشئی موادو قاچاق کوونکو او خرڅونکو ته جزاګانې ټاکل شوې دي. معلمه سوریا چې په اتمو او یولسمو ټولګیو کې د نشئی موادو د زیانونو په اړه زده کوونکو ته معلومات ورکړي وایي چې دا کمپاین هم ګټور دی، خو غوره لارې دا ده چې دا پوهاوی د درسي نصاب برخه وګرځي او په پرله پسې ډول په ښوونځیو کې تدریس شي.
کمپاین خو به خامخا به ګټوري که مستقیم په ټولګي کې راسي، ټول زده کوونکي په یو ځای کې سره یو ځای کې او دغه کمپاین وکړي یا دغه د اضرارو په باره کې خبرې وکړي، دا به ډېره موثره.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې د ګډو څېړنو پر اساس په افغانستان کې د مهال 3.5 میلیونه افغانان په مستقیم ډول نشه کوي او یا هم د نشو له امله زیان مروخته چې ډیری برخې ځوانان دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه
په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې نشه د انسان پر ویښتانو باندې څومره ناوړه اغېزې لري. ډاکټران وایي چې نشه په کم عمر کې د ویښتانو د سپینېدلو او رژېدلو سبب کیږي. دا چې نشه ولې پر ویښتانو باندې ناوړه اغېزې کوي، دغه ناوړه اغېزې له نشه یانو سره تر څومره وخته پورې پاتې وي، او په کوم عمر کې نشه د انسان پر ویښتانو باندې ډېر ناوړه اغېزې کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکړه ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په عمومي ډول نشه د انسان پر ویښتانو باندې څومره ناوړه اغېزې لري.
مخدره مواد کله چې استفاده کیږي د وینې د لارې نه ټول وجود ته تقسیمیږي په شمول د ویښتان. که چیرې تاسو وګورئ اولین ټیسټ چې مثبت وي، مثلا په لابراتوار کې ویښته اخلي او مایکروسکوپ لاندې ږدي، مواد لاندې ږدي، هغه چې مواد مخدر معلومیږي چې دا نفر سره کوم مواد مخدر استفاده کوي. کوم سروې هم چې د یونیورسی محترم اداره په 2015 کال کې کړی دی، دغه ټیسټ د 3.5 میلیونه چې وایي، دغه 3.5 میلیونه ویښتان سمپل اخیسته یو ویښته او معاینه کړی دی. دا سړی مواد مخدر استفاده کوو. مخدره مواد هغه درېیمه درجه معتادین، یعنی چې هغه سیویر ډرګ یوزر وي، هغه چې شدت د نشه یي او ورځ په ورځ دغه ویښتانو باندې تاثیر کوي. اول خو ویښتان ورځ په ورځ ضعیفیږي او پیازک دومی یا فولیکول د ویښته چې ده هغه باندې بد تاثیر کوي. ورور د زمان د ویښتان د لاسه ورکوي، او ویښتان یو خو خپل نظافت ته توجه نه کوي، هغه کوم مراقبت او مواظبت چې ویښتان ضرورت لري هغه ته د رسیدګي نشي کولی. د ورځ په تېرېدو سره دا ویښتان تضعیفیږي. اوږدمهال ضرورونه دا ده کله چې دا غلط دی، ویټامینو سره مواجه شو، قلت د منرالو سره مواجه شو، د رسی افز صحیح نمبر دیگه مختلف حشرات سپگ و دشان پیدا کیږي. او په زمین کې خپل ویښته چې دی نو پروتین دی، کله چې پروتین وانخلی یا پروتین ضایع شي هغه دفتن بد تاثیر کوي. او بل مخدره مواد ډېر پروتین ضایع کوي، کوم مغذي مواد چې ورته ضرورت دي هغه نه استفاده کیږي. په زمین کې ویښتان مخکې له وخت نه سپینېږي، ویښتان ضعیفه کیږي او په تویدو پیل کوي.
ولې نشه پر ویښتانو ناوړه اغېزې کوي، علت یې څه ده؟
کله چې یو نفر مواد مخدر استفاده کوي، یو خپل حفظ الصحې ته نشي رسېدلی. ویښتان لکه باغچه غوندې، باغچه هم خېشاونه کوي، ګلان صحیح ګل نه کوي، نو داسې ویښتان هم نظافت ته ضرورت لري. هر ویښته د وجود چې سر نه نیولی تر پخې پورې، د مسامت دي، سوري دي، چې د دې دخوا نه خپله د وجود هغه فضوله مواد ورنه وځي. نو کله چې دا صحت رسیدگی و نشی گیره آقا سوری بندی گی، کرد در سوری چی بند شو آقا اضافه مواد نه اطرح کی گیره جلد نه، دا سبب در تویدو در ویختان کی گی. لبل پلاوه دا کامل ویتامین او منرال نخلی، چون ویخته پروتین ده، پروتینی مواد نخلی، کربوهیدرات نخلی، شهم مکمل اندازه نخلی. یو طرف نه دغه مخدره مواد میتابولیزم او تجزیه کېدل زیات انرژي ته ضرورت لري، بل طرف نه د انرژي مکمل نخلی د دو تیګو لاندې واقع کیږي. نو همدغه ده چې د ویښتانو باندې بد تاثیر کوي. ویښتان مخکې له وخت نه سپینېږي، مخکې د وخت هم تویږي.
ټولې نشې پر ویښتانو یو ډول ناوړه هیجی کوي، او که ځینې کمی یا ځینې ډېرې کوي.
مخدره مواد هغه ترکیب کې فرق ده، مثلا شیشه میت امفیتامین اېدې ترکیب کې داسې کیمیاوي مواد چې دا زر متاثر کېږي نظر د چرس ده. نو هغه مواد چې ډېر شدت د نشه زیات ده زر تاثیر کوي، نظر هغه مواد چې مثلا شدت د نشه کم ده لکه شیشه یا میت امفیتامین، مثلا هیروین او نور استاکسی نور مواد، دا زر ویښتان له منځه وړي او زر سپینېږي، زر تضعیفیږي.
دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې کیږي؟ کله چې دی نشه پرېږدي بیرته ویښتان عادي حالت ته راګرځي؟
کله چې دا نشه ده پرېږدي، تر یو وخته پورې چې وجود یې بیرته دغه مواد اعاده کوي، مثلا پروتین، شهم، کاربوهایدرات، لږ مشکل ورته وي. اما هغه شی چې د لاسه ورکړي، مثلا ویښته یې توی شوي، هغه بیرته نه یاده کیږي او د بشتفته جلوګیری کوي.
کله چې مثلا ویښتان اسپینیږي یا ویښتان تویږي مخدره مواد بند کی د پیشرفت نه جلوګیری کی اما شش چې د لاس ورکړې اکثریت بیرته نه یاد کیږي.
په کوم عمر کې نشه د انسان په ویښتانو ډیر ناوړه اخیص لري؟
که چیرې موسم مثلا د څلوېښت نه پاس خلیږي، دوی چون یو خو مغذي مواد نه اخلي، بل جذب وجود ضعیف وي، په موسم خلکو کې ویښتانو باندې ډېر بد تاثیر کی نسبت ځوانانو ته. او په ځوانانو کې که چیرې هغه مواد مخدر شي شدت د نشه یې زیات وي، هغوی باندې بد تاثیر کی. مثلا په ځوانانو کې مخکې له وخته ویښتې ډېر ځینې سپینې د نسبت د تویېدو نه یې.
د نارینه په نسبت د ښځو ویښتان مقاومت لري او چندان نه تویږي، هغه کومې نشې دي چې د ښځو ویښتان هم تویوي؟
دو هورمون دی، یو استروجن بل پروجسترون، چې په ویښتانو په حفظ کې دا ډېر رول لري. نو په ښځو کې معمولا ویښتان مقاوم وي. د یو علت دا ده چې دغه هورمون دوی کې زیات ده، هغه زنانه هورمون، د دې کلکوالی سبب کیږي. کله چې مواد مخدر استفاده کوي د دې دغه زنانه هورمون سویه کمیږي. کله چې کم شو نو په تدریجي شکل سره د عین تاثیرات لکه د نارینه وو غوندې په ښځو کې هم ده. ښځو مخکې له وخت نه هم ویښتان ځي او سر سپینېږي مخکې له وخت نه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر 2016 مزدنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. د غربان سیمه اوسیدونکو سرتاج لا تو کالو راهیسې نه شکوي. د تنشې مخکې شته کړه پالوانو او په هر سیالي کې به لاس بارو، خو اوس ډیر ناوسه او کمزوري سوي دي. دا چې سرتاج څنګه په نشو اخته سو او د نشو له امله تر دې مهاله څه ډول ستونزې ګاللې دي، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
دا ملګری زموږ چرسی و، نو ده به چې کړه دا سګرټ ډک ما ته بهلې یو دود ته مسکا، اگر که ما به ډېر کوشش کوو نه به مې سکه، خو دی به ډېر چلو شوه به یو دود ما وسکه. په اندې اندې کې استه چرسی شوم، شرسی شوم، بیا دغه ملګری به چې عملي و دا مې خواته راته اندې سره بیا په دې عمل راواوختم پوډوري شوم. بیا هماغه و چې زه کابل ته مونږ راغلو ماجر و هغې وخت پاکستان کې، بیا دلته مې یو کمپین کې موټرونه و، بعد هغې داسې شو چې زه یو کمپین کې دا مواد ما سره خلاص شول. زه هغه بازار ته ووتم، په بازار په نوم د زرمتو، خو ما په کې د مواد پیدا نه کړې او دواخانې ته لاړم. هلته ما د نشې پیشکاریانې وکړې، گردی ستیرې کې چې راښکته کېدم دا سر رانه په شټرینک لاړه. همدې بابت کې دا موټر ما چپه کړ ته، خو هغه کاروبار مې په هغې د لاسه ووته. کمپین ما یو څه سرمایه ټوله کړې وه په دې کمپین کې، سراچه موټر مې واغسته دلته کابل ښار کې، ټیکسیوانی مې پی کوله. داسې وخت راغی چې ما رسیدګي په هغه موټر کې مو نه شوه کړی، موټر په یو دوه کالو کې لاس نه لاړه را. خو همداسې ورو ورو مې اقتصاد ډېر ضعیفه شو. آخر دې ته راغلم چې په امیل هم لاس واغسته، هر چی لاس واغسته، بس بیا په دې ښار کې پاتې شو. په دا پیپسیانې به هم ټولولې، شپې به پول لاندې پراته وو، په کاغذو به هم شپې وې، کالی به هم خیرن و، سر به مبر و، کور کې یو شی پټکه بل شی پټکه. همداسې کور والا هم ډېر زیات کړل، پیسې به هم کور کې اوساده پورې راکولې. آخر کور نه هم سامانونه خپل پټول به خرڅول به هم. په دې بابت کې نور د کور اړیکې هم راسره خرابې شوې. اوس د 15 کاله کېږي کور ته هم نه یم تللی. د نشې نه مخکې موټرو صاحبه کار مې ښه جوړو، میلې به وي صاحبه، یو ځې بل ځې ته به تللو. کله چې په نشه راغلو نه یار نه دوست و، حتی ته نږدې ترین دوست موږ نه لاس واغسته. ما داسې جړا به هم راتلله چې دا څه شی راباندې وشو، دا ولې زه پلی شوم. زه خپله ځاني وړکتوب نه پهلوان وم، او ځوانۍ کې مې چا شا په ځمکه نه ده لګولې. زه به چې داسې یو محفل ته ننوتم، یا به واده و یا به سخه و، نو ما به چې 1500 ځوانانو کې وکتلې، دا 490 ځوانان به ما ته ځان نه ټیټ ښکاره کېده چې دا یې ماتاب نه لري. و اوس چې یو محفل ته ننوځم، 1500 ځوانان ناست دي، دا 490 ځان نه جی ګورم، دغه لس چېرته پکې زه ګورم، ازویم د دې تاب ته لري. اعتبار خو بیخي سقوط شوی دی، حتی دې پروژې خپل په امیل در باندې اعتبار و، لیکن پردی سړی به څه پته اعتبار وکړي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rfeerl.org.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زاهر کاروان خبرونې ورستی برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل تل د چای څښلو لپاره په ښار کې یوازې یو سماوار ته ورځي او آن دا چې کور ته هم چای ځنی وړي، خو په کومه ورځ چې دې سماوار ته ورنسي نو ناروغه کیږي. دا چې اجمل ولې یوازې د همدې یو سماوار چای څښي، که یې ونه څښي نو ولې ناروغه کیږي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
اجمالا په دې سماور کې څومره ګڼه ګوڼه ده؟
پوهېږي چې دلته ولې دومره ګڼه ګوڼه ده؟
نه والا نه پوهېږم.
د دې سماور غوندې په ټول ولایت کې خوندور چای نشته. وګوره دوه منزله رستوران دی خو په دواړو منزلو کې ځای نشته.
رښتیا هم بیخي ډېر مېلمانه لري
فریجانه. یوازې دا مېلمانه نه دي، ځینې خلک کورونو ته هم چای ځنی وړي. دا سماور په ټول ولایت کې مشهوره دی.
خو ماته یوه پوښتنه پیدا شوه چې خلک ولې د دې سماور چای خوښوي؟ په دې چای کې دوا ده که بله خبره ده؟
او دوا ده؟ زه چې په دوو درې ورځو کې ورته را نه شوم، بدن مې سست وي، پر سر مې درد وي او ځان مې هم درد کوي. د دې سماور چای چې وڅښم بس روغ او جوړ شم.
بازار د هر ډول چای ډک دی، هر څوک یې رانیولی شي. که هیل او زعفران وراچوي هغه خو موږ هم وراچوو، خو د دې چای خوند بیخي بل ډول دی.
یوازې ایل او زعفران نه دي، خبره په وچ چای او اوبو شولو کې هم ده.
ما د افغانستان د څو ولایتونو چای څښلی دی. په بازار کې چار ډول چای خرڅېږي، ما رانیولی دی خو خوند یې داسې نه دی.
خو د ځینو خلکو په لاس کې خاص برکت وي.
د ځینو خلکو په لاس کې به رښتیا هم چې برکت وي، خو په ټول افغانستان کې یوازې د دې وسمور چې په لاس کې برکت دی.
ما هم په ډېرو ولایتونو کې چای څښلی، خو د دې چای خوند مې د هیڅ ځای په چای کې نه دی لیدلی. زړه مې غواړي چې بیخي د دې سماورچی شاګرد شوم.
دای لا بلا که د چای لپاره د سماورچی شاګرد شوې.
ولې زړه ته نه لویږي؟
ولې مې زړه ته نه لویږي نه سوره؟
ګوره چې ناسم ډېر مهم دی.
اجمل جانه، ته خو د دې چای ډېر صفتونه کوې او رښتیا هم ښه خوند کوي، خو په دې هم نه ارزي چې ته یې بیخي مرید شې.
ته خپله وایې چې دا چای ډېر خوند کوي، خو بیا ولې شک ورباندې کوې؟
ما ته شک پیدا شو چې خلک ولې په ټول ولایت کې دا چای خوښوي. ستا په دلایلو مې قناعت ونه شو.
نو دا خو یو څوک هنر لري او نور یې نه لري، په دې کې نو د شک څه خبره ده؟
زه خارجي وادونو ته هم تللی یم، څو ډوله چای مې څښلی دی، خو د دې چای خوند بیخي بل ډول دی.
بې ځایه شک مه کوه، خپل چای دې وڅښه.
یاره خدای مې د غاړې نه بندوي، د دې چای تر شا خامخا څه خبره شته.
شم لالا وای چې ستا سماواته تر بل هر سماوار ډیر مېلمانه راځي، دا خبره رښتیا ده؟
هو قومندان صاحب، ستاسې خبره سمه ده.
نو ولې ستاسې چای څه کمال لري؟
زمونږ د چای اوبه عادي اوبه نه دي، مادني اوبه دي.
نو له مادني اوبو څخه خو موږ هم څو وارې چای دم کړی دی، خو بیا یې هم خوند ستاسې د چای په ډول نه دی.
موږ خو چای ته زعفران ویل مراچو.
زعفران ویل خو موږ هم مراچو. اصلي خبره وکړه،
زمونږ چاینکې او ګلاسونه صفا دي، اوبه هم په اورې شو او ښه ډېرې شو.
دا ګډې وډې خبرې دې پرېږده، اصلي خبره وکړه.
بل دا چې ما هېڅ وخت بیا اودسه چای نه دی دم کړی.
نو چای له اودسه سره ساړه لري، رښتیا راته ووایه چې له چایو سره څه شی ګډوي.
صاحب هېڅ شی نه ورګډوم، بس خپل اخلاص ورسره ګډوم.
څنګه اخلاص ورسره ګډوي؟
مانا ډېر زیار ورسره ګالم.
ښه، ته اوس له پولیسو سره چالاکي کوې؟ ها
قومندان صاحب، زه رښتیا وایم، چالاکي نه کوم.
بس بس، نور خلک نشي غولولی. موږ ثابته کړې ده چې ته په چایو کې څه شی ګډوي. موږ چې ستاسې په سماوار چاپه ووهله، په هر څه پوه شولو.
قومندان صاحب، په څه شی پوه شوئ؟
تاسې په چای کې تاریا ګډوئ. ستاسې چای خوندور نه دی، بلکې خلک مو په تاریاکو معتاد کړي دي، ځکه نو ستاسې سماوار ته راځي. دا راپور وګوره.
قومندان صاحب، دا د څه شي راپور دی؟
موږ ستاسې وچ او لونچه لابراتوار ته واستوو چې هلته یې ډاکټران وګوري. ډاکټرانو لیکلی دي چې په دې چای کې تاریخ ګډ شوی دي.
قماندان صاحب، ما په چای کې تاریخ نه دی ګډ کړی، ډاکټران به خطا وتلی، دا خو ګناه ده، زه دا کار نه کوم.
موږ په دې باره کې نور اسناد او شواهد هم لرو، نور خلک نشو غولولی، ته به خامخا خپل د دې ناولي عمل سزا وینې.
قماندان صاحب، زه بې ګناه یم، ما خوشی کړ.
چوپ شه دروغجنه، دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې زه بې ګناه یم. پوره خار دې د خپلو شخصي ګټو لپاره په نشو اخته که، او بیا وایي چې زه بې ګناه یم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.